په ځانګړي توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو غږ او صورت هم اورد بلل شوی. هغه قانون چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ عملي کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا ریچارډ بینټ هم په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. طالبانو د روان لمریز کال د زمري میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ بندیز ولګاوه او هغه یې د دې ډلې پر وړاندې په پروپاګند تورن کړ. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سعیدی د ریچارډ بینټ د ماموریت د تمدید په اړه وایي:
به دلیل اینکه ایشان هم از وضعیت افغانستان خبر دارن و افغانستان
دا چه ریچارد بنر د افغانستان د وضعیت څخه خبر دی او په کراتوی په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت خرابوالی او دا چه طالبان هلته خلک ځوروي راپورونه وړاندې کړي، زما په نظر ښه اقدام دی او په کار ده چې دی په خپلو راپورونو سره نور هم د نړۍ پام په افغانستان کې د بشری حقوقو د ناسم وضعیت په اړه جلب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان بیا ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک ظلم ته په پام دا ډول هڅې کافي نه دي. دغه سازمان پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې داسې یو میکانیزم چې له مخې د بشري حقونو سرغړوونکي حساب ته راکاږل شي نه دی رامنځته شوی. که څه هم طالبانو تازه د بشري حقونو د نقص په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې بېلابېلو ویاندویانو ادعا کړې چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. از فرشته سها کیما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع ده د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نه وړي یې مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقونو او د خزو د برخې فعاله میرمن نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعاله میرمن ګلۍ ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعتو پانځه نا فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعاله نازیا نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې ملمنې دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. ک ملمنې را سره وسلی زما غا کاوري سلامونه میرمن نظیفه جلال جلالی خبرونه ته خراغلی. میرمن ګلی ولی تاسو هم خبرونه ته خراغلی. ډیره مننه
زستاسو ژغلرم کور ودان.
میرمن جلالی تاسو نه به پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زموږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق دی که شروع وکړو په ک تاسو د شرعي لحاظ نه یو څه لنډ وضاحت ورکړي. خزې په اسلام کې د میراث حق له چا نه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی دغه میراث وړي هغه کم کسان دي او هغه اندازه ای څومره ده؟ مهرباني. جلالی تاسو زما غږ لری؟ ما پوښتنه تاسو ته راځي.
تاسو زما غږ لری
اوس؟ وو وو تاسو غږ شته. مهرباني.
بله تاسو زما غږ لری اوس؟
وو تاسو غږ شته. میرمن جلالی تاسو کولای شئ چې خبرې وکړي. مهرباني وکړي.
زه ستاسې غږ ډېر سلو اورم، زه نه پوهېږم چې مشکل څه دی. که چېرته کېدی سي اوس دوباره خبرې وکړي.
میرمن جلالی زما پوښتنه لومړی کې تاسو ته راجې ولا زما غږ وسام لرئ؟ ډیر ښه. بس بیا به شروع وکړو. پوښتنه مې دا وه چې په ټوله کې په اسلام کې شرعي لحاظ نه د ښځې د میراث حق له چا نه په قرابت کې له کومو کسانو نه یعنی کومو کسانو ته راجع کیږي؟ که مهرباني وکړي لږ لنډ وضاحت په دې کې شروع کې ورکړي. ډیره
مننه. سلامت اوسئ ګرانې خورې. په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسائلو څخه دی چې قرآن عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم موږ او تاسې ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې که چیرته وایم، میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځانته درجه بندي لري چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان که چیرته هیڅوک ونه لري دغه د مال یا ملکیت چا ته رسیږي. په هر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلي قواعد ټاکلی دی چې په قرآن کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حکله باندې یو داسې مفصل معلومات زه غواړم وړاندې کړم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق وړي، او همدارنګه خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولې یو انجلۍ خپل د ورور نیمایي برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلۍ سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه، د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي، هغه د نیمه حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلۍ حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلۍ نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلۍ خپل د خاوند ته راځي، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر څو چې د خاوند په کور کې مثلا دلته که میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کولو سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی، خرچ خوراک چې ده، هغه د دې په خاوند باندې دی. نو که چیرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نه وي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نه وي یوې پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګه د زامنو او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل یې ما تاسو ته وویل چې په څه خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته یو څه اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی سي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې که چیرته که مړی اولاد ولري، والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نه وي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولی سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نه وي، یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ونه لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په سورت نساء کې په یو لسم دو لسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی. هغه اصول د فقه اصولو په اساس باندې فرق کوي، خو دا کوم چې ما تاسو ته لنډ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپله دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې هکله باندې خبرې وسي. خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات و چې ما دوستانو ته ورکړل. او یو بله خبره په آخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زه مشخص عمار نسم ورکولی، لیکن تر هغه اندازې پورې چې په تیر نظام کې موږ په څلور دېرش ولایتونو کې کار کول او دا اوس هم موږ په څلور دېرش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کمه ده چې دوی حتی میراث.
میرمن جلالی دې برخه ته راشو، په دې برخه به واضح خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، تاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړله، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن گلی جانې کدارت وایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم وویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې قرآن شریف کې هم راغلی واضح چې د ښځې د میراث حقوق واضح شوی دي، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې ښځو ته نه ورکول کیږي، دوی د دغه حق بې برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. دغه رقم ده لکه نزیکه خور چې روشنایي پر واچوله، د قانوني او د تعینېدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلي او ډېر منظم حقوق او ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پېژندل شوی دی او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوې ده. راغلو په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا په نسموش تاسو په وطن کې. دلته د رښتیا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړل، بعض وخت دغه راځي کمی او کاستی پکې راځي چې دلته کېدلای شوای لکه په تیرو سیستمونو کې فرضاً که دلته دولتي پشتیبانی درلودله یا قانوني، یا داسې دولت وای چې قانون یې وشاته ولاړ وای او دولت د قانون وشاته ولاړ وای، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر ښه، د عمل په ډګر کې هم ډېر ښه پیدا کېدلای شوای. خو اوس فعلا متاسفانه د ډیرو مرئیسو موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، وطن مو د جنګ په جنگ کې د جنگ په غمیز اخته دي. نو په لحاظ د دوغه ظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده، په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلویشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمیل شوی دی. نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازی بحرانونه چرازی ده د ټولنې د نظم دغه د منځه وړي. یو د نظمو څخه چې د منځه وړی دی هغه دغه چې د حقوقو د تامین پدلته به نه یوازې د ښځو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټول ټولنې حقوق ته به اشاره وکړو چې ټوله په خطر کې دي، په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنگ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیر زیاته مننه میرمن ګلی. اوس هم ورزو نازیه جانې ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې ده، اول هم خبرونه ته ښه راغلی میرمن نوري. تاسو راته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک هلته یو اسلامي ټولنه ده، شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو ښځه، یو لور، یو میرمنه غږ پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغې ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر اوسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم ده، اما د دې سربیره اوسه پورې ټولنې دا نه ده منلې چې دغه ښځه حق لري او باید د دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟
ډېر مننه فرشته جانې او د نورو دوستانو د خبرو په تاییدولو. په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسه خو د اسلامي حقوقو ډېر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډېر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا، یو ادارې، یا هم د مساجدو لخوا، یا هم د فامیلونو لخوا دوی ته د پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته. او د همدې په اساس د ناپوهی په اساس خلک د میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه نانګ غوندې، او بعضې خپل ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لار یوازې نه همدا چې خلک باید پوه شي، او د یو لار همدغه مساجد ده او ملایان دي چې باید خلک ته د مساجد او د خطبو په وخت کې د ښځو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول.
مننه میرمن نوري، دې برخې ته به بیا هم راشو د حل لارو کې به پر دې وغږیږو. ډېره زیاته مننه له وضاحت نه. مو زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمنو خپل غږونه هم لیږلي وو. دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یوه میرمن ده د شیرین ګلې په نوم، چې دی ویلي وو خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي، او ځکه دا کونډه ده او ډیر اړتیا لري دغه حق ته خپل، چې باید دا ترلاسه کړي، خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی، لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوریږي. نو ورګرځو میرمن جلالی، تاسو راته وایي چې د ښځو څخه د میراث حق اخیستل او ښځې د میراث نه محرومول دا یې د شریعت لحاظ نه قانوني مسؤلیت هم لري، شرعي مسؤلیت لري، یعنی که څوک خپل خویندو لوڼو دو ته میراث حق نه ورکوي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته، کوم څه شته که تاسو ویل ولرئ مهرباني وکړئ.
بلی، ډیره زیاته مننه. بلقطا زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول که چېرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول، هغه کوم شرعي مسؤلیت چې د دوی په غاړه باندې وو یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله، متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسؤلیتونه لري، هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوی ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي، دا څو مسؤلیتونه لري. اول د ګناه مسؤلیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي، او په سورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله، او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم، لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره، د جزایی او قانونی مسؤلیت نه هم موږ یو ډیر برتره مسؤلیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسؤلیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی، بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی، او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسؤلیت دی. که چېرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي، دا مسله نه حل کوي، هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي، پرته له شکه چې الله رب العزت به د دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسؤلیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې، البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې، د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګورې په تیر نظام کې مدني قانون درلودی په افغانستان کې، دغه اوس چې موږ د ناری وهو چې په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي، د څه خاطر باندې اساسي قانون نسته دي، مدني قوانین نسته دي، د نور حداقل جزایی قوانین نسته دي، د میراث په حق باندې یا د کورنۍ د نورو حقوقو په برخه کې هیڅ نوع قوانین نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی، زول د دوی څخه پوښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیري تاسو په میرمنو باندې میرمنې سرکوبوي، تاسو میرمنې ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي ولري، نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوئ چې او هغه امر تاسو د کومه کړله، چاته تاسو حق ورکړی دی؟ نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولی نیسي، هغه کولی سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي، او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسؤلیت لري چې هغه شخص اظهار کی دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي، او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په اندونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال اسلامي هیوادونو ورکوم، البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه.
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلې، زبا د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم. په د وردګ ولایتونه څو میرمن آزادی رادیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلی وو، او ویلی وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلی وو چې هیڅوک ښځې د میراث له حق نه نشي محرومولی، خو بیا هم افغاني ښځې نه یوازې دا چې د میراث له حق محرومې دي، له یو شمېر نورو حقونو هم بې برخې دي، او ټولنه او د کورنیو او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ ګڼي چې ښځو ته د میراث حق ورکړي، او ښځې ته نه د میراث حق نه دي محرومې. په افغانستان کې په اوس مهال کې ښځې له ګڼ شمېر حقونو نه بې برخې دي، خو ځینې ښځې بیا هم اړتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې ښځې کونډې دي، ماشومان ورغاړي دي. نو که ټولنه په دې باندې پوه اوسېږي چې د ښځو حقوق څه دي، د میراث حق یې څه دی، نو دغه ستونزې به یو څه کمې شي. په دې اړه مریم هم ازادي راډیو ته ویلي دي، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده، او کنه دوکانونه ځمکې او هر څه یې ځان ته ګرځولي دي. زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه. زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي، دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمن د میراث پوښتنه کوي، نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلند نه کیږي، او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غغې ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه برته وصل شوله، نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په مایز کې اړیکه قطع شوله، مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ.
دغه خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وي چې تاسو ویلي چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کړي څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکړي؟ مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله، زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسؤلیت یا چې قانوني مسؤلیت ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې، او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمن شکایت هم همدا دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی، او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي نه لري، ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسؤلیت لري، قانوني مسؤلیت لري، با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای سي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي، خپل خور ته میراث ورکړي، خپل د ښځې د میراث حق یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي، هغه اظهار کولای سي او دغه حق په زور اخیستلای سي، ځکه حق حق دی او باید وخت اخستل سینو په تیر نظام کې موږ مدني قانون درلودي، موږ اساسي قانون درلودي، موږ یو د جزایی دیوان درلودي مشخصا په محاکمو کې د کورنیو چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبان تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نسته دي. او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نوه حقوق نسته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې ځینې یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزي ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د ژړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا هغوی هم خپل په دغه حق باندې پوهیږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپله په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته راګرځو، یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه کې د دغې خبرې به راواخلو یا هم نظر چې څه ویل لري. نو که تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اورېدونکی په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته ووایي، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم پرشتہ، تا ته سلامونه وایم، تاسو مننه ته سلامونه وایم، سلطان محمد رشام د کندهار ولایت.
علیکم سلام، تاسو د خبرونې موضوع اتمنه اوریدل ده. نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث حقونو غږیږو، نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کړئ یا شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطح پورته ده؟ آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نه ورکول کېږي، خو دغه زموږ ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېره بې سواده ده، نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږمادهیي فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نیسوی و چې د خوندو حقوق به دا به ورکول کېږي د اتمي په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته اوس پلرونه راولاړېږي په درواغو په رښتیا، بس په چل ول باندې، بس داسې یو قسم خطونه زامنو ته ورجوړوي. ولې خدای د امیر المؤمنین هم اره مسجدې دا خو کاچېرې دا اتمي دي دا به ورکول کېږي د خوندو حق. نو دی اوس داسې یو چل ول جوړېږي چې د خوندو ته بس چل جوړ کړي وای دا پلانکین ځکه مې پلانکې زوی ته ورکړی دا پلانکین.
یعنې په افغانستان کې اوس ښځو ته د میراث حق ورکول کېږي د طالبانو د حاکمیت لاندې، څنګه چې د دوی مشر ملا هیبۃ الله په لومړیو کلونو کې ویلي وو. خو د موږ د راپور له مخې څو موده مخکې زموږ همکار یو راپور جوړ کړی و، هغې سره ډېر شمېر مېرمنې د افغانستان نه هغوی خبرې کړې وې. ډېر شمېر مېرمنې اوس هم په دې برخه کې ستونزې لري. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
خورې ستونزه په امارت کې نشته چې د نن هر سړی د جه تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي. دغه زموږ په وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوندا کور کول شوی دي، خامخا دې ورکړي امارت په دې کې کاچېرې دي. امارت امر خو کاچېرې دي، هر چا ته معلوم دي.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منع دي، ښځې خو په محکمو کې هم ورتلای نه شي، ښځې له محکمو هم منع کړي دي، او د غږ ویستلو د غږ پورته کولو نه هم منع دي. نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چېرته به ځي؟ محکمې وس په باندې دي. د پدې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه پدې وروستیو کې نوی فرمانونه چې د خزو پر غږ باندې ولګو، تاسو دا څه فکر کوی؟ آیا یو خزه په یو لری سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره، او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم ده او دغه غږ باندې هم بندیز لګیدلی؟
خورې اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو. نو داسې مه کوئ، ګور خو زه دام د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې دغه وسه بل شپه دغه د مولوي فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویان دغه وویل په محکمه کې شدي اجازه لري چې اواز پورته کی. دا هیڅ دا مجلس د تبلیغات ور محدود دي. دا خبره هیڅ مشکل نشته، ار خور کولای شي محکمې ته ولاړ شي، ار خور کولای شي خپل شکایت وکړي، ار خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي. خو چې خور په کټ د ورور او د پلار د قرابت چیرې شي، نو په دې خاطر مراجعنه کې چې بیا داسنه د ورو خو باندې کې د پلارس خو باندې کې نو زه دا مراجعنه کوم. مشکل په خوند او په کورنۍ کې دی، مشکل په پلرونو په ورونو په میړونو کې دی، مشکل په امارات په حکومت په دولت کې هیڅ مشکل نشته. خو ری اچکات به سره وای ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو ادي خبر یې هغه خداش نه دی ویل چې څه د محکمیت نه اسلای دا اوس نو څه وتان کې د لښګونو دغه شپې ستاسو خوند ته خپل حقوق د امارات
په ډیر زیات مننه تاسو پیغام مونږ واخیسته. ډیر زیات مننه چې اړیکه مونږ ولا او مونږ سره په باس کې ګډون وکړه. نو سمور ګرځو خپل میلمنو ته میرمن ولی تاسو د دې اوریدونکو خبره واوریدلې په افغانستان کې په دې ورسته یو کې څنګه چې مونږ تاسو ټول پویګ په خزو د خزو په غک بندیز لګیدلې دی او دې ورور مو ویل چې په مشکل په کورنۍ او کې په حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه حده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولې ځکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی که په دې اړه تاسو ویل لري مهرباني.
بالکل پرچا خو چې دا د دغه ورو خبرې لږ هیله ورکوم کې وې درشته هم او په حقیقت کې چورته ګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخت باندې درشته هم دغه شنه محدودوي چې څه دي ولارسي او د خپل حقوق څخه دفاع وکړي. ځکه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی څه څه نشي محدودولای. خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب وشي ته لري دغه بیا وروسته خبره ده. خو چې وشه ذهنم دغه نه اماده سي چې کفار زنه خپل حقوق دفاع وکم چې خپل حق ولارسم خپل حق واخلم. نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي کوي کې دا ورور جرسي نقطه ته اشاره وکړه چې دا بیرېږي چې ورور پلار دوستي ورسره کوي کې زه وایم چې کسړی خپل حق واړي د خپل حقوق دغه د یا ولري بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي که خدای نه خسته دا ورور غوړي چې خپل ورور دې سره ختم کړي. دا نو داسې دغه دې کار دی چې امکان لري دا به دغه واخلي دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کوم. نو که دا شوزي په مجموع کې دغه شی قبول کړي بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ځخ پورته کولو د خپل حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي. او پاتې شول دا چې فرزند دا فرمان صادر سوی دی زه فکر کوم چې دا د رشا هم دغه په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبرې وکړي ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانيت د پیدایښت پیسې دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښت سره سم یو پدیده ده. زه تاسو نه سوم ویل چې خدای تعالی تاسو پرې کړی دي مګر تاسو اصلا نه لري چې تاسو استفاده ځنی وکړي او حرکت پر وکړي او زه د هیڅ رقم مدنی دلایل او شرعی دلایل او هیڅ رقم دلیل و دا رشی تا دوی نلری. خپل دا علم ملایان البته چه مثبت نظریات ولری دا مثبت بکراند ولری اگر چونو دا خبر رو رد کرده او زی فکر کومه چه که دا فرمان پشه که صادر سوی هم یه چه البته ما خپل پس پولسترگو دا فرمان ندهی لدلی چه دا کمی لور چارواکی دا خواد امزا سوی. خو خیر په هر صورت دا چې دوه نه رسنی سوي دي نو فکر کوم چې یو خبر استه یو خبر یو چا کړی ده مګر دا خو نه دغه باید سره قبول کړو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ورته رسېږي. نو بعض داس وختن فوختن داس یو خبر وو کې چې د میډیا توجه جلب کړي د خلکو توجه جلب کړي ولو هغه منفي هم یو دي ته مقصد یو غنیمت دی چې رسنی سي په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی پر رسمیت نه دي پیژندلې هیڅ رقم جلبیت یو خلکو ته نه لري. هر څوک صرف د یو دهشتګرد دی یو تروریست دی یو دغه په هیڅ پیژنې دا اس نه پات خپل کلچر خپل بیکګراوند خپل ملک خپل شار ټوټې ټوټې کوي او د منځ یې وړي هویت و هر څه تدیر را کوم لري. نو په دغه شکل نو بل اخر دوی دا پاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي خپل شې در فشار لاندې راولي او دغه رقم فرامین سرجروي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې ستاسو نه به معنا خبره او به معنا کار
ډیر مننه ګلې جانې. میرمن نوری امرات په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستئ. که تاسو تراسو دغه خزی چې د میراث او د نورو حقونو کله په یوې ټولنه کې محرومه کیږي، نو دا څه غیزی لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفی تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دینه میرمن نوری چې تاسو په دې اړه موږ ته ځواب راکړئ، یو اوریدونکی په لیکه کې راته منتظر زر دی، هغه برا واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار ته مخورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل ده. په خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو، کاته نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړي.
بالکل، موضوع مو اوریدل ده. مجھے رسنی بالکل آورو دلتا پا کندہار کی دیر رشد آستی سے رسنی آوری دکیجی لکہ سلطان احمد رشتیا صاحب چولا دتا سلامونا واما رشتیا ہم دا دا نظر پا تایید سر و دا چی دی باجی باجی خونجی چی جی لکہ دی چی و دی چی ویل و دا پرورونو و دا پلار دا واما سخواز نپورتا کی او دا چی خونجی بیاستا واس مثال دا چی مثال بیزا دار کما زخپل دا کورنی چی صادر تکوما چی زمج و جانی مور دا ناغه ته خپل ورونه وویل چې موږ تا ته خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکم. خپل د مور کیسه، خپل د سترګو لیدلې حال کیسه درته کوم. هغه زموږ مور وویل ولیا ور ما خپل حق در بخښلی دی، زه نه غواړم نه په دې میاشت څه غواړم نه په هغه دنیا. نو دا چې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکر دی الحمدلله اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، انشاءالله تر یو حده پورې دغه د ښځو حق ورسېدلی دی که خدای کوله، ان شاء الله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خور له کاته چې پښتنه ځنی وکړه، د رښتیا صاحب ته چې تا پښتنه وکړه، هغه دې دی په محکمه کې بندیز پر دې نه ستو دلته موږ د خپل سترګو لیدلې حال ته که دې چې ستونزې ښځه کولی شي چې محکمې ته ولاړه شي، یو عریضه وکړي، یو خپله ستونزه د قاضیانو د دغه سره شریک کړي، او دا رقم بندیز نه دی چې دا نه په محکمه کې اواز پورته کوي چې په خدای که دا دوکان بازار ته چې اوس ورشي په خدای تر پخوا اوس ښځې ډېرې شوي دي. زړه ته لوېږي که نه د سیم خور نه دی بنجز چې بیخي ښځې راوتلی نه شي د کوره ښځې اواز نه شي پورته کولی. هغه چې م شکر دی الحمدلله، انشاءالله که خدای کول اسلامي امارت خپل حق ورکوي، خپل حقوق ورکوي.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب، ډېره زیاته مننه. ستاسو نظر مونږ واخیسته، اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوری ته. میرمن نوری، تاسو راته ووایئ چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنه کړل شي، یا دوی د میراث له حق نه او د دې تر څنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړې اغیزې وکړي؟
ډېر مننه فرشته جانې. لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو صنعتي هیواد ده، او په دې صنعتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې حتماً دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې دا ده ډیر په صنعتي ډول مخته وړل کیږي، نو خلک فکر کوي چې دا په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرځم خپل پخوانی خبر ته چې دغه عدم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کیږي چې دوی همداسې مخته لاړه شي، او کله همداسې نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري. او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق دعوا وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي، او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي، او بیا هم د ښځو ته یو غته یا مثلا همدغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه مېړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که هغه د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه اړیکه وساتي، او د خپل مرګ نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ مدني مخته وړي او یا هم د میراث ته ډیر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکې په خپل کورنۍ او خپل جامعه کې وساتي نو د خپل د حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه اقتصادي مشکلات سره مبارزه وکي. نو دا یو اړخ شو د صنعتي او د حقوقي اړخ هم دا ده چې بعضي اسلامي هیوادونه کې دغه خزه کولی شي چې حقوقي داوی وکي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډیر په سختۍ سره خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم وویل چې د ښځو حقوق څومره پایمال دي او دوی حتی خپل غږ نشو چت کولی، نو هغوی خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه مجموعي طور ډول پټول ښځه باندې نه چې یو ښځه باندې پټول ښځه باندې دغه اغیزه لري او کله چې یو ښځه چپ پاتې کیږي نو دغسې نور نسلونه هم او د هغه خواته چې ښځه دي هغه هم خپل غږ نه باسي او دمداسې ده کلونه کلونه چې داس روان دي اوس هم روان دي.
ډېره مننه نازیه جانې، که تاسو نور څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
نه زما همدا هغه و چې زه ووایم چې کله چې یو ښځه وغواړي خپل حق نه دفاع وکړي باید ټولو ښځو په مجموعي سره د هغې باید ورسره ودرېږي او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه ښځو سره ودرېږي او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي، بیا هغه ښځه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی، تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام یا کوم چیرته روان وای، خو په د خبرونه په ورسته او شیبو کې یو لاند پښتنه کتان وکړو بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکي. دا چې د مخنیوي لپاره دا چې د خزو د حقوق په هوای د خزو په مینځ کې او د ټولنې په مینځ کې کورنۍ په مینځ کې زیات چې تاسو ته د حل لارې څه ښکاري باید څه وشي؟
بله خوري زمخ کله دینه چې په حل لارو باندې راسم دغه یو غشتنه زده ټولو څخه کوم هغه د دې چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې د نننه یو کیس یا دوه کیس وینو چې شزیزی محکمې ته یا د هغوی سره یو ش چلن کې یغه هم دی یو چا په واسطه باندې، اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبره مکوئ چې په افغانستان کې اوس اسلامي حکومت راغلی دی نو په یوه میرمنې زی حق لري، دنیا ټول ګلو ګلزار دی، نو چې دونه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوونکي وو نو بیا یې ولې پر دوی باندې د تعلیم حق بند کړي، ولې دوی مدني قانون ملغا کړي؟ خو پرې شو ولې په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی وو د قرآن کریم څخه اخیستل شوی وو، د تعلیم حق هم د قرآن کریم څخه اخیستل شوی وو، حتی د میرمنې هغه خوله او تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخیستل شوی وو. دغه خبره مکه وای چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولانو طالبان اوس راغلي دي موږ باید دې ته خوشبینه اوسو. دغه کار ښه نه دی، دا تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم ځکه چې کچېری د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچېری طالبان دونه بیا هم ماین په دی باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګی چې دا د تیر نظام کې داسې واغه سی او یو په تیر نظام کې څه کثافت کاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم چې په تیر نظام کې ونو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب په دا اوسنی نظام کې دی سمسی، په دا نورو نظامونو کې چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسی. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل او ګلزار، په تیر نظام کې ته پلچک الوزولي خلکو ته اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملې سوي دي او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکوي دغه نه حق استدلالونه مکوي پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې
ملا امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهی د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول، او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبې سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي. ما خپل اسلامیت ویلی دی، په عربي ژبه باندې مې نه ده ویلي. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نوه نهاد شتون نه لري. د ښځو چارو وزارت نسته دی، د عدلیه په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نسته دی چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړه سي. د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دی، چې هغه باید دوباره ایجاد سي، تر څو چې لیري لیري پرتو سیمو ته، ولسوالیانو ته، کلیو باندو ته دغه معلومات ورسیږي. ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی دی. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې، هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل، هغه ټول مسایل تاسو هیر کړل. چاته د شوز ژغې به تیورت بللی وو، حال دا چې د انفی فقه په اساس باندې د شوز ژغ اورت نه دی، د شوز مخ اورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم، بلې اجل می درلودي د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه و.
ډیره مننه میرمن جلالی، ډیره مننه. موږ د خبرونه په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړله چې طالبانو په لومړیو کې دوی د خزو د حقونو دا دعوه کړې و چې موږ به خزو ته د حقونو ورکو، خو په دې وروستیو کې حتی د خزو پر غږ هم بندیز ولګو. او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړله چې خزې د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غږ بندیز لګېدلی. دا خبره ډیره لره د چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی. کله چې په یوې ټولنه کې د خزه په غک بندیز ولګيږي، نو زه فکر کوم دا هغه اخري حد د بندیز د چې پر یوې خزه لګيږي چې د دې غک دا وريدونه منکیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي، ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو ته شو وخت شخ پرونه غوړم لامه ملسه.
ډیر زیاته مننه میرمن ګلې. مخکې د دینه چې تاسو تراشو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه کې دا بره واخلو، بیا تاسو سره ګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، کم زینه مړی کنیولې. تاسو زمونږ غږ لرئ؟ فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته راګرځو، څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د ښځو خپل ښځې باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غک پورته کی، کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد ښه وروزي، خپل زوی ته ښه راهنمایي وکړي، سبا ورځې کې هغه هم د اولادونو پلار یا د یوې لور پلار به وي، هغه به هم پورته کی د حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکې خراب نه شي، د خپل د حقونو نسترګې پټکی، او دا نسلونه نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي، او خپل حق د پاره غک پورته کی، د کورنۍ نه دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه سوایي.
ډیر ښه، تاسو ولته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه عرصه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کېږي چې ته نو د خپلو د حقوقو د اعادې لپاره د خپلې لور، د خپلې خور، د خپلې مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید ږغ پورته کړې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوږدې راوځي، بیا به نو داسې چې هغه واقعي بوته هم دا یوازې ولاړي، د دغه مازلې حل او دغه مشکل حل کېدلی سي، او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي. په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغسې دغه ماشین وي، البته چې اوس زما سره نوم ایسو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغه سیمې چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره دا دولتي په دولتي ساته کې باید په ملکی دغه سي تامین سي. بیا نو که د په ملي ساته کې د کلی او باندو په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي، دا به نو د ګوتو په شمیر یو دغه حادثه هغه په هغه باندې دولت یو یاشي په فردي شکل په دغه باندې مسولیت چ پاور سيږي. سر د سمونی څخه دغه مسولیت په شوزو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حق مچې رژي تاسو دا وکي هاو کی زه فکر کوم چې دا بيخي یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ځپلې ده، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه دغه دې فکر وکړي چې د دې شکلنې څخه او یا ځوان او یا درغل لږ نور سین یعنی ترغه ډیر سینی دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه پدیدې سره مخامخ سي نه دي چې دوی مکتب ته ولاړ سي فرزند حقوق د خپل حقوق د بل حقوق اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کی دغه شرایط نه دي ورته پسایید کړي. نو اوس بیا چې دوی پر دغه سولې پر دغه مکتب کې د وخت
ډیر زیاته مننه میرمن ولی، ډیر زیاته مننه زموږ د خبرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبرو ته ادامه ورکو. بس ته ادامه ورکو، ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو او تاسو به را سره اوسئ. ډیر زیات مننه لګډون نمو قدرمن میلمنه را سره وي د خزو د برخه فعالانه میرمن نظیفه جلالی، میرمن غلی ولی او همداسې میرمن نازیه نوری. ډیر زیات مننه چې د ازادي رادیو د سپو نمو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و واوریدل. نور مو په لاس پرم، خدای پامان.